The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو د نن د اتوار ورځ 2020 کال جنوري 12 نیټه دا وختونه شوي اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی د ماخام اونیمه په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې 10 بجې دی د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نسکار
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خلاول خو شي د خبرونو سرټکو ته
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پاکستان په پښتني برخو کې یو ځل بیا د امنیت خراب هولو د سی سی جوړیږي او غوښتنه کړې چې د پښتنو د حقونو تر اخیستو پورې به په قرار نه کښینی. د غورځنګ یو مشر علي وزیر ډیوته ویلي
ریاست هم لارې بندې کړې وې، مختلف لوکوټونه جوړ کړي وو. په دومره ګڼ سزا سره د خلکو راتګ زه وایم چې د دې ولس او د دې پښتون خاورې آواز دی.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن د ایران او سعودي عرب په سفر روان شوې. د سفر مقصد د امریکا او ایران ترمنځ شروع شوې تاوتریخوالی نه پس د سیمې په حالاتو د دې اثراتو ته کتل او خپل ممکنه رول لوبول دي. یو سرن کاروای
د پاکستان کوم حیثیت ته هغه خو زنه ګړم چې د دې لیول وی چې واقعي د تاوتریخوالی په یو څور زو کې کم شي، خو پاکستان باید چې د یو هیواد هم سایډ و نخلي.
او د ایرانی حکومت لخوا د یوکرینی مسافر الوتکې در غورځولو مسؤلیت منلو وروسته هلته په لوړه کچه احتجاجونه راپارېدل دي او حکومت په پلازمینه تهران کې په زیات شمېر د بلوا ضد ځواکونه پر ځای کړي دي.
سرټکې تاسو واورېدل او وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان په پښتني سیمو کې د امنیت خرابولو د سیسې جوړیږي او پښتانه باید په اتفاق او یو غږ سره د دې مخه ونیسي. نن په بنو کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې منظور پښتین ویلي ماورای عدالت وژنې او د پښتنو د بېدرکه کولو لړۍ دې ودرول سي، نیول سوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل سي او د پښتنو بشري حقونه دې باور کړل سي. دغه جلسې ته په زیات شمېر ښځې او هغه ماشومان هم ورغلي وو چې خپلوان یې یا خو بې درکه دي او یا بیا وژل سوي دي. جلسې ته علي وزیر او محسن داوړ او نورو مشرانو هم ویناګانې کړې دي او د پښتنو د حقونو غوښتنه کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د خپل وژل سوي فعال پروفیسر ارمان لوڼي د تلین په مناسبت د فروری په 2 نیټه د جلسې اعلان هم کړی دی. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ ته د ریاست ضد سازمان وایي، خو پی جی ایم وایي د دوی ټولې غوښتنې او کړنې د پاکستان د آئین سره سمې دي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن د اتوار په ورځ ایران او سعودي عرب په سفر ایران ته رسیدلی. دا خبر د پاکستان سرکاري ریډیو نه خپور شوی. په دې سفر کې د هغه سره خارجه سیکرټري او نور چارواکي هم ملګري دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا او ایران ترمنځ د شروع شوي تاوتریخوالي نه پس خارجه وزیر ته وینا کړې وه چې د ایران، سعودي عرب او امریکا سفرونه دي وکړي. د سفر په حقله د خارجه وزارت نه خبره شوې اعلامیه وایي خارجه وزیر به د خپل ایراني همنصب جواد ظریف سره ایني او د منځني ختیځ په حالاتو به بحثونه کوي. د نفس با قریشي سعودي عرب کې د سعودي خارجه وزیر سره ملاقات کوي. پاکستان کې سرنکاران وایي د پاکستان حکومت په دې معاملې کې هیڅ قسمه د امن جوړونکو رول نشي لوبولې، خو یوازې د طریقو سره د خلکو پام د خپل ناقصه معاشي او حکومتي پالیسونه هړول غواړي. خو ځینې پوهان په دې د پاکستان د حکومت ستاینه هم کوي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو مرکزی سازمان وفاق المدارس د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د مدرسو د رجستریشن لپاره د مرکزونه خلاص کړي. د پښتونخوا حکومت اعلان کړی و چې د رجستریشن مرکزونه به ډیر زر خلاصوي، خو د وفاق المدارس مرستیال مشر مولانا اصلاح الدین وایي دوی آماده دي چې مدرسې رجستر کړي، خو حکومت لا تر اوسه د رجستریشن مرکزونه نه دي جوړ کړي.
یو سکول او یو کالج د هغه رجستریشن لپاره یو ضابطه وي، نو هغه ضابطه د اسلامي مدارسو لپاره هم وي. نو موږ کوشش دا کوو اوس خو حکومت دې ته هم راضي شوی ده چې موږ د اسلامي مدارس یو تعلیمي ادارې دې ومنلې او محکمه تعلیم سره د رجستریشن کول غواړي. نو موږ په دې باندې ډېر انتهایي خوشحاله یو او محکمه تعلیم نه هم موږ دا پر زور اپیل کوو چې په دې سلسله کې د پیشرفت کې یو زر نظر دیو کې هغوی په دې کې ډېر سست روی سره دا کار کوي. لکه دوی اوسه پورې چې کوم د رجستریشن مراکز دي نو هغه لا قائم کړي نه دي. د هغې دوی وایي موږ په تربیتي دغه کې سلسلې کې یو، نو موږ وایي دا تربیت چې زر نظر وشي او دا زموږ د رجستریشن کار وشي، نو موږ کوشش دا ده چې زموږ د مدارس د حکومت نگرانی لاندې د حکومت د ضوابط تعلیمی ضوابط مطابق چې موږ رجسٹریشن وشي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په افغانستان کې د سخت یخ موسم د لاسه لکتر لګه ولستنان مرشوي دي. افغانستان حکومت وايي د ملک په بیلابیلو برخو کې د ترنو بارانونو او اوري د لاسه د غمرګونه شوی چشمیرې ذاتي ده هم شي. اخوا په بلوچستان کې هم د ترنو بارانونو په ځینی علاقو کې د واورو د لاسه عام خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نعمت الله سرحدي نه په لاندې تفصیل ورو.
د چارواکو لخلې یوازې په پښین ځل کې دوه کوشنیان او یو زنانه د کورونو چتون را پریوتو لامل مرسوي دي او 15 نور ژوبل دي. خو د مکمه مسمیاتو لخلې دا وخت د ایالت په شمالي برخو کې د افغانستان سره پر پوله پرتی دي لکه بادینی لویبان توباکاکړي برشور کرتو او توباسکزی او کدنی منطقه او د زیارت سلګری مرکز درکوژک او لکپاس او پرکان مترزي سیمه باندې پر بعض مقاماتو باندې تر یو پټو پوري واوره سوي ده. چې دغه واورو له امله دا وخت د ایالت غټې لارې لکه لکپاس کوټه کراچي تر مابینځ د کارمې ترزی د کوټې ژوب او د کوژک د کوټې چمن د زیارت سنجاوي پر چوتیره باندې او د کوټې ارنای د چپرلیټ په مقام باندې دغه ټوله لارې بندې دي او دا وخت پر دغه لارو باندې سفر کوونکي په سوونو مسافر بسان موټران او مال بردار ټرکان بند پاتې دي او د حکومت څخه دغه لارې خلاصولو غوښتنه کوي او دا وخت دغه لوی لارې خلاصولو لپاره حکومتي چارواکو اقدامات اخیستل پیل کړي دي. د سړک څخه واورې لرې کولو لپاره ټرکران او بلډوزران په کار بوخت دي او چیرې چې سړک شویدونکي وي هلته د مالګي پاشلو کار هم پیل کړي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ. د امریکا یوې مشهورې ورځپاڼې ویلي ایراني چارواکو د یوکرېني الوتکې د راغورځېدو په اړه له هغه وروسته رښتیا ویلي کله چې ورته معلومه سوه چې ځکني شواهد کاره دي او دوی نور درواغ نسی ویلی. دغه الوتکه د چهارشنبې پر ورځ تباه سوې وه، خو ایران د شنبې تر ورځې پورې دا نه وویل چې الوتکه دوی ویشتلې ده چې پکې ټول 160 اویا کسان ووژل سو. د ایراني حکومت لخوا له دې منلو وروسته چې تر څو ورځو پورې درواغ ویلي په هیواد کې یې احتجاجونه راپارولې دي او د لوی مشر علي خامنئي د استعفا غوښتنه کوي. دغه احتجاج کوونکو مرګ پر درواغجنو او مرګ پر دیکتاتور نارې وهلې. د ایران د پاسداران انقلاب یو قومندان حاجي عجیزاده امیر علي ویلي چې هغه د یوکرېني الوتکې د وشتلو پوره ذمواري اخلي او هرې فیصلې ته تیار دی. د ایران په سر شرط ایران کې نن د اتوار یا یکشنبې پر ورځ ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه پر ځای کړل سوي دي چې اټکل کېږي هلته به د حکومت خلاف مظاهرې لا نور زور واخلي. په تورو کالیو سنبال د بلوا ضد پولیس د تهران د ولی عصر په میدان، تهران پوهنتون او د سر شار په نورو مهمو ځایونو کې راغونډ سوي دي. په دې سربېره د تهران په لارو کوڅو کې هم د پاسداران انقلاب کسان پر موټرسایکلونو ګزمې کوي.
او په دې پیښنه یوازې ایران کې دننه بلکې بهر ملکونو نه هم سخت غبرګون راغلی. د ایران مخالف مشر مهدی کروبی د خامنئی نه خپل څوکۍ پرېښودو غوښتنه کړې. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي د پیښې د پلټنو جاري ساتلو ذمهواره خلک انصاف ته مخامخ کولو غوښتنه کړې. بلخوا د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو هم په دې پیښه د ایران نه مکمل سپیناوی غوښتی چې په وجل شوو کې 50 د کینیډا غړي هم دي. او د ترکیې
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا ګلو کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا ویل دي چې د پاکستان په پښتني سیمو کې د امنیت خرابولو د سیسی جوړیږي او پښتانه باید په اتفاق او یو ځغ سره د دې مخه ونیسي. نوموړي د خبرې نن په بنو کې یوې ولسی غونډې ته د وینا په وخت وخت کړی دی او د هم ویلې چې ما ورای عدالت وژنې او د پښتنو د بې درکه کولو لړۍ دی ودرول سي نیول سوي کسان د عدالت وړاندې کړل سي او د پښتنو بشري حقونه دي باور کړل سي. دغه جلسې ته په زیات شمیر شزي او هغه ماشومان هم ورغلي و چې خپلوان یې یا خو بې درکه دي او یا بیا وژل سوي دي. جلسې ته علي وزیر او محسن داوړ او دارنګ نورو مشرانو هم ویناګانې کړې دي او د پښتنو د حقونو غوښتنې کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د خپل وژل سوي فعال پروفیسر ارمان لونی د تلین په مناسبت د فروری په دویمه نیټه بلوچستان چې د ورته جنوبي پښتونخوا وایي په هغه کې د جلسې اعلان هم کړی دی. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ ته د ریاست ضد سازمان وایي خو پی جی ایم د دوی ټولو غوښتنې وایي چې پی جی ایم وایي چې د دوی ټولو غوښتنې د پاکستان د آئین سره سمې دي. په دې اړه نور تفصیل اخلو په سیمه کې د ډیوه خبریال عدنان بیټنی څخه. ستړي مسئ او په خیر راغلی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ جلسې حال کرا کړې.
مهرباني سرکړ شي موږ خپل اړوند کو ته وې دغه د منځو پښتون ته اعلان باندې اعلان شوی و او نن په بلو مندان سیمه کې په ریاض پارک کې راغون شو سره د په ریاض پارک کې تقریبا د دې چې کوم جلسګا حال و یا ورته چې کوم چار دیواری و هغه په مکمل تور باندې خلکو نه ډف و د خبرګاو شپره سره خلک راغلي وو. کرش نه زکه فلال مشغول چې نه حکومت چر وو کوسوي وي او نه په پیټیم سره سره ریس کار کړی چې په پښمیر باندې خلک وو. دغه چې دا اجر د تاسو باندې د پاکستاني وخت مطابق دغه باندې شروع شو او څلور بجې پای ته ورسېده. دې ته پیټیم چې موږ مخور مشران دي په هغه کې د ډاکټر سدان منظور پښتون علي وزیر محسن داور عبد الله ننګیال ورانګلونی
درته وایسته چې عدنان بیٹنای منظور پښتن نو د جلسې ته د وینا په وخت څویلی.
منظور پښتن ته ټول زته مهم دیمان چې وکړه اته دی لکه چې بیا د امریکا د تیز سیوا شوی دی د هغه مخه لیول شامل وو او وی ویل چې په دې علاقې باندې بیا د شګردي عملیات ورسته بیا د شګردي چپی روان شوی دی او د دې مخه دی ولول شي. هغه د بلوچستان کې د اوس پروسه کې چې کومه نامه پیښه شوه دغه چې په شمالي وزیرستان او د نورو په کمالي د کوښښ کې کېږي هغه ټول تکرار کړي او په دې ریاست نه کوي بل دا خبره چې چې د پرشنو باوجود هم دلته د وسلوالو په لاس راځي نه کېږي. دغه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کوم تاسو پرې کال دی هغه ته هم وویل چې دلته نور ملکونه چې دی د امریکا خارجه وزیر وزیر اعظم یو وزیر خارجه په لیکو نه کړی خو دوی د پاکستان د فوج سره لشکر چې دی باجوا سره فون کړی دی او هغه د ایران سرګر نه چې بیا داسې چې پاکستان یو بل جنگ ته ودرن شي موږ په څنډه وایو چې پاکستان په خپل باندې فیصله کوي او د جنگ سره لکېږي دا به فیصله به مخه نشي او دغه د نور د جګړو څوار نه لري چې د جګړو تور مخه شي او جګړو
او د بې درکه کسانو په اړه څه وایي؟ د بې درکه کسانو په اړه څه ویلي او هغه کسان چې له کورونو څخه بل ځای ته وړل شوي
چې کوم د کشمیر کسان دي هغه خو نن هم په دې کې په ځاش پیښ لري کېدل او منځ په پښتون چې کوم تیر زمونږ مطالبه دي په هغه چې د کشمیر کسان په هغه چې په وړاندې عدالت موجه نه په هغه کې چې کوم رائټ مین تاکید په هغه په وړاندې وویل چې تر اوسه پورې دې ایوې مطالبه ته هم پام نه لرل شوی او دغه چې د کشمیر کسان چې دي هغه له هغه چې د کشمیر کسان کورونه ته واپس نه راغلي او دا یو چې په جلسې کې هم په ځاش پیښ لري په لیکې کې تاریخ په خپلوان دې درکړي او دغه غوښتنه وکړه چې دغه د کشمیر کسان دي د خلاصولو په ځای باندې دې ولاندې کې او د دې چې کوم دوه کسان یې هغه ته سلوګان ورکړي چې کوم د ګران ورشي دي هغه لري دی وکړي
او کپلند توګه راته وسه چې نور مشرانو په خاصه توګه علي وزیر محسن داوړ او وړانګلونی څویل
مسنداور چې کله خبره تکرار کړي هغه چې هر کمر پیشه تکرار کړه او ویل چې هغه پیشه کمر د شې په هغه کې د دې پنځم کارکونان چې یا مبارزین چې هغه وژل شوی دي او په دې چې د زیات چې هغه ته تم شوی دي او هغه ته انصاف ترلاسه کړو د هغه مقدمه درشتول او غوښته هم وکړه او ویل چې په دې کې کوم کسان مړ شوی دي دا د تعلیم او د ګناه خلک ورل شوی او دا هیڅ چې دې پیش دي پښتانه پر دې وشو چې کوم خلک پکې ځوابوار دي هغه ته سلاګانې ورسول شي مسنداور چې دې دا پیش پولیسي چې د پاکستان په پوهه ځوان لګیدو هڅه وکړه په دې باندې کوم څه مدونه یا ورنه لګولې وو او ویل چې د خارجي وادونو نه پیسې اخلي او دا هم ویل وو چې دا په کې نور ختم شوی دي او نور وخت هغه نه پاتې نو مسنداور دا وویل چې په کې نه غوښتل سبا تر دلوي او دا ثابت وي چې دا باندې کوم تورې لګولې شي او نن دا خلک ټول بیا واپس بیرته راځي شوی دي علي ګوزي چې دی هغه د پاکستان په پارلمان باندې ویل وو چې وکړي او ویل چې د پاکستان پارلمان چې دی هغه باندې هغه په زبردستي سره پیسې کیږي او خصوصا د ارمی اکټ تکرار کړل چې په هغه کې هغه وویل چې په زور باندې پالتي او پوسټیشن وی چې هغه په دې کې ترجمه راغولي نو هغه د پاکستان په پارلمان کې خصوصا چې کوم دی د ډایرکټری و د خلکو پر پیښو وسته او بیا دې کوم هغه پروډکشن آرډر وو هغه لري کېدل هغه به هم تر شوش اجازه وکړه وی وی چې په دلته د پارلمان سره یې کېر نشته چې دې په دې پروډکشن آرډر دې جاری کړی وي دا څه وړاندې لوري چې کوم په بلوچستان کې تل د دې ورور ارمان لوري وژل شوی وو هغه ته انصاف ترلاسه کېدو او هغه چې کوم هغه چې کوم په ورته تورن پولیس افسر دې هغه ته ځواب ورکول مطالبه د غونډې څخه وکړه
او یو اخرنی پښتنه چې د پاکستان حکومت آیا د منظور پښتن په دې تازه اداګان او خبرو باندې څه خبرګون شوډل یو کنه
تر اوسه پورې چې حکومت یې خبرګون مخې ته نه راغلی او کومه تاسو دا وایي چې ټولې بیل د بنو انتظامي نه په دې تدیرې دل شي چې کوم اجازه ورکړل شي او دا چې د په بده چې په دې پارک کې چې کچا په جلسه کې د نو د پارک سره خو تا چې پولیس تر پیر ولر وو هغه ورنه هم کوله او کوم کسان چې د جلسه ته متکل هغه تلاشي هم کوي د بنو پولیسو د دوی چې کوم دې هغه په خپل باندې ګرځېدو او دغه دلته چې کوم دې جلسې یا اخستو خو د بیا په تاسو کې یو طرف پاکستاني مو واټ کې زره اوفر شوه نو بل طرف ته ورسره موبایل سرویس دې هغه ته ورشي وو او انټرنیټ چې کوم 3G 4G دې هغه هم بل ساتل کېدل
ډیر مننه او د ځان پام ساتي
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ موږ د ویب پاڼه پاتا ده voag1news.com
د مقامی خبریال سفتر داوړ په نظر او د هغه د خلی د دې جلسې حال تاسو ته وړاندې کوو چې په دې جلسه کې پاکستانی میډیا نه ښکارېده او نه په پاکستانی میډیا دغه جلسه ښکارېده خبرې ورسره کړې وي د زموږ همکار نصیر احمد کاکړ
د جلسې د اهمیت په دې لرلو چې تیر کال د شمالي وزیرستان کې چې کومه پیښه شوه د اخر کمر والا نو یې نه پس د خپل خاموشي وا د پی ټی ایم طرف نه یې نه مخکې کاتو غوړ نظر ته واچوي نو پی ټی ایم با د ملک مختلفو حصو کې جلسې کولې غته غته جلسې با کولې او خپل دی مندونه با پیش کول خو بیا چې څنګه د اخر کمر واقع وسو نه پس دا علي وزیر دی او محسن داوود دی سره سره نو چې څومره کارکونان دي د خلاف کړی کتابون وسو او جلونو ته واچو ول مقدمه په درشه نو په دا وجه باندې مته دی واپس جلون نه راوتل نو خاموشي وا دا د پیټیم ټول نه هغه اکټیویټي وا د خړ کمر واقع نه پس نو خلکو مختلف خبرې کولې ما خیال پی ٹی ایم هم دا جلسہ صرف دوده پر اوکرا چا خپل پاور شو کولو عوامی سپورٹ سو کول غوښتل دي چې نو مختلف طبقه نه سوشل میډیا باندې ډیر پریشر پر اتلو چې چون کې دا پی ٹی ایم غړي چې څومره دی لیډر څومره دی دا ولې خاموش شول آیا دې دا جلونو نو ورډر دل دې باندې سب باندې زونه یې څه شي دې باندې سنور شرایط باندې دې راخلاصوي دي چې دا دوی آسان تا جلسے نہ کبھی لگا مخصد دیکھا بولے پر کمپین پورا مخکې نه شروع کړی وو میاشت ونی مخکې نه چې کله د جلسه اعلان شوه نو هر ځای کې چې څومره پی مشران دي دغه ښه کمپین وچلو.
سفتر داور صاحب که دا راته ووایي په عمومي توګه دا داسې ویل کېږي چې دا ډېره غټه جلسه وه او د دې لپاره لکه څرنګه چې تاسو وویل تیاریانې هم نیول شوي دي، آیا په پاکستاني رسنیو یا په مطبوعاتو کې ورته ځای ورکول شوی وو که څنګه؟
شکایتونه موږ ته ملاو شول چې ایون نیټورک هم هلته بند شوی دی، موبایل نیټورک بنو کې بند شوی دی. نو دا دا وجه دی چې څنګه دلته رسنۍ چې څومره دي ملکي رسنۍ دي دا کې خو کوریج نه ملایي ګي نو سوشل میډیا د لارې چې څومره ورکرز دي یا جرنالستان دي دا خپل کوشش کوي چې کوریج ورکی پرېشر کمولو لپاره، په دې کې موږ لوکل جرنالستانو په دم زیات پرېشر راځي دا معاشاتي لیول کته وګوره، په دې کې یو دومره غټه جمګټه کیږي دومره غټه ونده کیږي جلسه کیږي نو ته رپورټینګ کولم له جرنالیست باندې ګوته ورته نشي خلک سوشلي هلته ډېر پرېشر د لاندې موږ بیا دا کوششی چې موږ سره سره باندې دا ریپورت کو.
ډېر مننه صفدر داور صاحب د ځان پام ساتي کور مو دان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
امریکا دیوا خبری خبرونه دا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه تاسو دغه خبرونه نیخ پنیغه اوریدئ شئ. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن د اتوار په ورځ د ایران او سعودي عرب په سفر کې لاول ایران ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو نه خبر شوی خبر وایي چې دغه سفر کې ورسره خارجه سیکرټری او نور چارواکي هم ملګری دي، چې د دې سفر وینا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خارجه وزیر ته کړې وه چې هغه د ایران، سعودي عرب او امریکا سفرونه شروع کړي. په دې موضوع باندې د څېړنکارانو نظر څه دی؟ ارشد حسین په دې تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
د ایران او امریکا ترمنځ د پیدا شوي تاوتریخوالي له کبله سیمه کې د رامنځته شوي صورتحال په سر د خبرو اترو دپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وزیر اعظم عمران خان په لارښودنه د اتوار په ورځ د ایران او د سعودي عرب په سفر روان شوي. ټاکل شوی دا شاه محمود قریشي به په تهران کې د خپل ایراني سیال ښاغلي جواد ظریف سره وویني او ورسره به په منځني ختیځ او د خلیج سیمه کې د امنیت په وضع خبرې اترې کوي. د پاکستان مطبوعات وایي چې د بهرنیو چارو وزیر به د ګل پرواز د تهران نه سعودي عرب ته سفر پیلوي او په ریاض کې به د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان بن ال سعود سره لیدنه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې ایران او سعودي عرب ته په سفر د روانېدو وړاندې خاغلی شاه محمود قریشي ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د پیدا شوي کړکیچ نه وروسته سیمه کې د تاوتریخوالي د راکمولو او د امن پر ځای ساتلو لپاره د ګډو هڅو ضرورت لیدل کېږي. هغه ویل تهران او ریاض ته د خپلو سفرونو په محل با دغه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره لیدنو کې د هغوی په موجوده وضعیت کې د پاکستان د نظر څخه خبروي. قریشی دا هم ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالي راکمولو ته اړتیا ده، ځکه چې دا سیمه د بلې کمې جګړې توان نه لري. د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د سیوا شوي تاوتریخوالي د راکمولو او د حالاتو اعتدال ته د راوستلو لپاره باید د سفارتي لارو چارو د ستونزو هواري د هڅو ملاتړ وکړل شي. د اسلام آباد د اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي د سیاسي او نړیوال چارو د سانګې مشر ډاکټر منظور وای پاکستان زکه د موجوده کلکیچن صورتحال پر راکمولو کې خپل هڅې کوي چې سعودي عرب او ایران دواړه دته لنډي او د سیمې د بد وضعیت اثر به ارومرو په پاکستان غورځيږي.
نو
په دې حقله باندې چې کوم د پاکستان کردار دی یا د پاکستان چې کوم حیثیت دی هغه خو زه نه ګڼم چې د دې لیول وي چې واقعي د تاوتریخوالی به په یو څو ورځو کې کم شي. خو زه په دې ته د وړ اقدام ځکه وایم چې پاکستان باید چې د یو هیواد هم سایډ وانخلي.
دوه ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې عائشه صدیق مطبوعاتو ته ویلي چې اسلام آباد د منځني ختیځ په وضعیت سخت اندېښمن دی او چمتو دی چې د امن د ټینګښت لپاره خپل رول ترسره کړي. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل یو بیان کې د منځني ختیځ په توجن صورتحال اندېښنه ښودلې وه او ویلو چې پاکستان به په سیمه کې نور د کومې نوې جګړې برخه نه جوړیږي. مردان عبدالولي خان یونیورسټي کې د نړیوال چارو د څانګې چیرمین ډاکټر شکور خان ډیوه ریډیو ته وایي د پاکستان د فیصله کوونکو طاقتونو سره له مخکې نه په دې اړه د بېلابېلو هیوادونو استازو خبرې شوې دي او د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې اوسنۍ هلو ځلو د لارې د هیواد د بد اقتصادي او سیاسي وضعیت څخه د خلکو پام بل خوا اړول غواړي.
پاکستان دومره زیات لیوریج لري چې هغه په یو داسې کشاله کې چې امریکا یو فریق پای ته کردار ولو به خو پاکستان یو مجبوری دار چې ایران د پاکستان گاونډي ملک دی نه پاکستان باندې ذمہواری راځي. خو ما خلې پاکستان کې چې پاور سنټر څه ته مونږ وایو چې څوک ډیسیژن میکینګ کې ډیر اهم کردار لري هغه سره الډی دا خبرې د ټلیفون په لیکه شوې دي. زما په خیال سیاسي حکومت ځان ته یو لیجیټیمیسي د پاره یو خپل ځان د پاره داسې کول غواړي.
ښکار دی چې په 3 جنوري بغداد کې د هوایی ډګر نه بهر یو ډرون بریټ کې د ایران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی له وجل کېدو را په دیخوا د ایران او امریکا اړیکې سخت توجنې شوې او تیر شپه ایران عراق کې د امریکې په دوه هوایی اډو باندې 15 میزایل توغولي وو او امریکې له دې تاوتریخوالي وروسته په ایران نوې بندیزونه هم لګولې دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کوزو هم د ایران لوري ته چیرې چې سرشار تهران کې نن ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل سوي وو ځکه اټکل کېږي چې هلته به د حکومت په خلاف چې کومې مظاهرې دي هغه به لا نور هم زور واخلي. دغه تازه مظاهرې پس له هغه شروع شوې چې د ایران سپایي پاسداران ډلې دا ومنله چې په خطا کې یو مسافر وړونکی جهاز د یوکرین راغورځولی دی. تفصیل ورباندې عدنان رشید د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د یوکرین مسافر او جاز متاثره خلکو په یاد کې راجوړ کړل شوی غونډې د ایران د حکومت پر ضد احتجاجونو کې بدلې شوې دي. دغه جاز د پاسداران انقلاب لخوا وشتل شوی وو. د ایران صدر حسن روحانی په وینا دغه یو انساني غلطي وه. د پیښې 3 ورځې وروسته د ایران حکومت ذمہواري منلې وه چې هغوی دغه جاز وشتلې چې پکې 186 کسان مړه شوي وو. د پاسداران انقلاب هوایی ځواکونو کمانډر امیر علی حاجی زاده وای
حادثه رو شاهد نبودم.
یو ځل چې هغه ډاډه شو چې پیښه شوې ده نو هغه د خپل ځان لپاره د مرګ هیله وکړله چې هغه د هر څه په خپلو سترګو ونه ویني. د پیښې متاثره کسانو په یاد کې راجوړه کړل شوې غونډه هغه وخت په تشدد کې بدله شوه کله چې په سړکونو باندې مظاهرچیانو نارې وهلې زمونږ مشر نااهله دی او زمونږ لپاره د شرم سبب جوړیږي. مظاهرچیانو پاسداران انقلاب ځواکونه هم نااهله وبلل او هغې د قوم دپاره د شرم سبب وګرځولو. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د ایرانی احتجاج کوونکو سره د خواخوږۍ په مقصد په فارسی او انګریزي ژبو کې ټویټونه کړي دي او هغوی ته د امریکې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. صدر ډانلډ ټرمپ لیکلي د ایران هغه بهادر خلک چې د ډیر وخت نه اغیزمن شوي ورته وایم زه او زما انتظامیه د اول ورځې نه د هغوی سره ملګری دي او مونږ به ستاسو ملاتړ جاری ساتو. مونږ ستاسو احتجاجونه د نږدې نه سارو او ستاسو د حوصلې ډاډ درکوو. راپریوتی جاز په اړه غم او غوسه زیاتیږي او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی هم خپل یو بیان کې ویلي دي د ایران حکومت د یوکرین جاز راغورځولو جرم منلی دی. خو مونږ ټینګار کوو چې هغوی ټوله ذمہواری اومني. مونږ تمه لرو چې ایران دا یقیني کړي چې په ډاګه او شفاف پلټنې وشي، په دغه جرم کې ککړ کسانو ته سزا ورکړل شي، د پیښې مړی واپس کړل شي، هغوی ته مالی مرستې ورکړل شي او په سفارتي توګه دې معافي وغواړي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو هم د یو شمیر پوښتنو ځوابونه غوښتلي. هغه وایي په نړۍ کې په دغه پیښه باندې قهرجن خلکو ته پیغام ورکوم چې د ځوابونو غوښتنه وکړئ او د انصاف غوښتنه وکړئ. دا یو داسې پیښه ده چې دا باید نه وي شوې. د جمعې په ورځ امریکا د ایران هغه میزایلي بریدونو په ځواب کې چې په عراق باندې یې ویشتلي وو په تهران باندې تازه اقتصادي بندیزونه لګولي، او امریکا ګواښ کړی چې د تهران پر ضد به نور هم بندیزونه لګوي که ایران د خپل ترهګر ګامونو نه په شانه شو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
جنوریتن کو د ڈیوا خبری خبرونه کې تاسو یو ځل بیا هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرچکی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پاکستان په پښتني برخو کې یو ځل بیا د امنیت خرابولو دسیسې جوړیږي او غوښتنه کړې چې د پښتنو د حقونو تر اخیستو پورې به په قراره نه کښېني. د غورځنګ یو مشر علي وزیر ډیبه ته ویلي
سیاست هم لارې بندې کړې وې، مختلف حکومتونه جوړ کړي وو، په دومره ګڼ سزا سره د خلکو راتګ زه وایم چې د دې ولس او د دې پښتون خاورې آواز دی.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن د ایران او سعودي عرب په سفر ایران ته رسیدلی. د سفر مقصد د امریکا او ایران ترمنځ شروع شوي تاوتریخوالي نه پس د سیمې په حالاتو د دې اثراتو ته کتل او خپل ممکنه رول لوبول دي. یو څېړنکار ډاکټر منظور وایي
د پاکستان چې کوم حیثیت ته هغه خو زه نه ګڼم چې د دې لیول وي چې واقعي د تاوتریخوالي په یو څو ورځو کې کم شي، خو پاکستان باید چې د یو هیواد هم ساید وانخلي.
او د ایرانی حکومت لخوا د یو یوکرینی مسافر الوتکې درغورځولو د مسؤلیت منلو وروسته هلته په لوړه کچه احتجاجونه راپارېدلي او حکومت په پلازمېنه تهران کې په زیات شمېر د بلوا ضد ځواکونه پر ځای کړي دي.
سرټکې تاسو واورېدل، خوښې وسته خبرونو تفصیل ته.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان په پښتني سیمو کې د امنیت د خرابولو دسیسې جوړیږي او پښتانه باید په اتفاق او یو ژغ سره د دې مخه ونیسي. نن په بنو کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې منظور پښتین ویلي ماورای عدالت وژنې او د پښتنو د بېدرکه کولو لړۍ دې ودرول سي، نیول سوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل سي او د پښتنو بشري حقونه دې باوري کړل سي. دغه جلسې ته په زیات شمېر ښځې او هغه ماشومان هم ورغلي وو چې خپلوان یې یا خو بې درکه دي او یا بیا وژل سوي دي. جلسې ته علي وزیر، محسن داور او نورو مشرانو هم ویناګانې کړې او د پښتنو د حقونو غوښتنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د خپل وژل سوي فعال پروفیسر ارمان لوني د تلین په مناسبت د فروری په دویمه نیټه په بلوچستان کې د جلسې اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ ته د ریاست ضد سازمان وای، خو پی ټی ایم وای د دوی ټولې غوښتنې او کړنې د پاکستان د عین سره سمې دي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن د اتوار په ورځ ایران او سعودي عرب په سفر ایران ته رسیدلی. دا خبر د پاکستان سرکاري ریډیو نه خپور شوی. په دې سفر کې د هغه سره خارجه سیکرټري او نور چارواکي هم ملګري دي. د سفر په حقله پاکستان کې څېړنکاران وایي د پاکستان حکومت په دې معامله کې هیڅ قسمه د امن جوړونکي رول نشي لوبولی، خو یوازې دې طریقو سره د خلکو پام د خپل ناقصه معاشي او حکومتي پالیسونه هړول غواړي. خو ځینې پوهان په دې د پاکستان د حکومت ستاینه هم کوي.
د امریکا یوې مشهور ورځپاڼې ویلي ایرانی چارواکو د یوکرینی الوتکې د راغورځېدو په اړه له هغه وروسته رښتیا ویلي کله چې ورته معلومه سوه چې مځکني شواهد کړی دي او دوی نور درواغ نسی ویلی. دغه الوتکه د چهارشنبې پر ورځ تبا سوې وه، خو ایران د شنبې تر ورځې پورې دا نه دي ویلي چې الوتکه دوی ویشتلې ده.
چې پکې ټول 168 کسان ووژل سو. د ایراني حکومت لخوا له دې منلو وروسته چې تر څو ورځو پورې درواغ ویلي، په هیواد کې احتجاجونه راپارېدلي دي او د لوی مشر علي خامنئي د استعفا غوښتنه کوي. دغه احتجاج کوونکو مرګ پر درواغجنو او مرګ پر دیکتاتور نارې وهلې. د ایران د پاسداران انقلاب یو کمانډان امیر علي حاجي زاده ویلي چې هغه د یوکرېني الوتکې د بشتلو پوره ذمواري اخلي او هرې فیصلې ته تیار دی.
او په دې پیښنه یوازې ایران کې دننه بلکې بهر ملکونو نه هم سخت غبرګون راغلی. د ایران مخالفه مشر مهدي کروبي د خامنئي نه خپله څوکۍ پرېښودو غوښتنه کړې. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکي د پیښې د پلټنو جاري ساتلو ذمواره خلک انصاف ته مخامخ کول غوښتنه کړې. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو هم په دې پیښه د ایران نه مکمل سپیناوی غوښتی چې په وجل شوو کې 50 د کینیډا غړي هم دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
شوید مطبوعاتو ته د کتنې مطبوعاتو نن کم مهمه خبرونو لځای ورکړی. مختار خلیل بتی تاسو خبري.
په کال 2012 کې د هندوستان په صدر مقام نیوی ډیلی کې سلورو ظلمو د سورلو په یو بس کې د میډیکل کالج یو درویش کلنه جینه په زور د بس نه کوزه کړله. دغه سلورو واړو ظلمو په شریکه د دغه پیغلې جینه عزت واخیستو او بیا د اوسپنې په یو ډنډه په سر داسې غزار ورکو چې هغه ترینه مړه شوله. په دې مقدمه کې د هندوستان یو عدالت په کال 2014 کې د غسلورو واړو مجرمانو ته د 500 سزا وورولہ. اوس د هندوستان سپریم کورټ د دې سزا خلاف شوی ټول اپیلونه نامنظوره کړی دي او د دې واقعې د سلورو واړو مجرمانو د 500 سزا بحال ساتلې ده. د هندوستان د عدالت په دې فیصله او د دې ټولي واقعې په پس منظر د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې یو تفصیلی رپورت خور شوی دی. د رپورت په سر کې لیکلی شوی دی چې په کال 2012 کې نیوی ډیلی کې سلورو ځوان عمره کسانو د کالج نربایا نومي یو پیغله اول او شرموله او بیا په بيدردای سره قتل کړله. د دې واقعې خلاف په ګرد هندوستان کې خلکو سخت مظاهره وکړي او د دغه جنې قاتلانو ته د عبرتناک سزا ورکول مطالبه وکړه. د هندوستان سپریم کورټ په 13 نه د ماتحت عدالت د فیصلې د بحال ساتلو په موقع د غسلورو واړو کسانو ته د 500 د سزا ورکول په موقع د دوی پر روانه چهارشنبه یعنی په 28 جنوري د 500 کولو حکم کړی دی. ګارډین اخبار لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې خلاف بل یو عدالت هم ارزی نشي کېدای ځکه چې د هندوستان سپریم کورټ د سلورو واړو مجرمانو لخوا عدالت ته په خپله فیصله د نظر سانې کولو ارزی هم نامنظوره کړې ده. اوس صرف د هندوستان صدر د دغو مجرمانو د 500 سزا پر هم درخواست معاف کولی شي خو رپورټ لیکي چې د دې هم امکان نشته. ګارډین اخبار لیکي چې د هندوستان میډیا د وجلې شوی جنای د اصلي نوم په ځای دا په خبرونو کې د نربایا په نوم یاد کړی دا ځکه چې د هندوستان په قانون کې د هغه تن خصوصا د جنای یا د خزي د اصلي شناخت په ښکارا کولو بندیز لګولې دی چاته چې په زور شرم اړولې شوی وي. ګارډین اخبار لیکي چې په هندوستان کې د جنسي زیاتی د مقدمو په فیصله کولو کې ډیره موده لګي خو دا فیصله په خپل حساب سره ډیره زر یعنی په کال 2014 کې فیصله کړی ده خو د اپیلونو له سببه مجرمانو ته په سزا ورکولو تر اوسه پورې لا عمل درآمد نه و شوی. په دې واقع کې ککړ ملزمان په اصل کې شپږو خو یو تن په جیل کې په خپل ځان وجلې دی او شپږم تن د واقعې په وخت نابالغ او په دې سبب دته 3 کاله اصلاحي قید اورولې شوی دی. اخبار لیکي چې په ډیلی کې د ښځو د حقونو د کمیشن زنانه مشرې سواتی مالیوال د عدالت په فیصله ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. سواتی مالیوال ګارډین سره خپل مرکه کې ویلي دي چې زه د قتل کړې شوی طالب علم نربایا مورته په 82 سلام کوم چې دی د خپلې لور مجرمانو ته د سزا ورکولو د پاره یو ډیره زلستړې مقدمه اوچلوله او همت یې بینلود. دا د هندوستان د هغو ټولو خلکو بریا ده څوک چې دا قسم زورور مجرمانو له په سزا ورکولو کې د زړورتیا نه کار اخلي. دی وی چې په هندوستان کې د خلکو عزت اخیستونکو ته مثالی سزاګانې ورکول پکار دي چې دا شان نور خلک تینا عبرت واخلي. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې په هندوستان کې د تیرو سو میاشتو راسي د جنسی زیاتی په حق له عوامي بحث مباحثه ډیره زیاته شوې ده. اخبار لیکي چې د هندوستان په اتر پردیش صوبه کې 500 سړو په یو خزه پېټرول واړول او بیا ورته اور ورته کو. په دې 500 کسانو کې دوه هغه کسان هم شامل وو چې دې زنانه ته د دې اور ورته کولو واقع نه وړاندې شرم اړولې وو. په اور کې د سوځېدو له سببه دغه زنانه تیره میاشت د ډیلی په یو هسپتال کې مړه شوه.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د متحده قومي موومنت یو غړي او مشر خالد مقبول صدیقی د پاکستان د وفاقي وزارت چې د انفارمیشن ټکنالوژي او ټيلي کمیونیکیشن ده د هغې نه استعفا ورکړې ده، خو وایي چې ام کیو ایم با د پاکستان تحریک انصاف حکومت سره خپل ملاتړ جاری ساتي. الیاس خان نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو مهم ائتلافي ګوند متحده قومي موومنت پاکستان کنوینر خالد مقبول صدیقی د وفاقي کابینې نه لری کېدلو اعلان کړی دی. نن کراچۍ کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې د اوی
هم حکومت سے اپنا تعاون جاری رکھیں گے لیکن وزارت میں نہ بیٹھنے کا آج ہم نے جو اعلان کرنا تھا اسی لیے آپ سب کو
چې حکومت سره بخپل تعاون جاری ساتي خو وزارت په نه اخلي. د اوی چې زما په وزارت کې د پاتې کېدو سره د کراچۍ خالد مقبول صدیقی اوی چې حکومت ورسره د کراچۍ د پرمختګ لپاره کوم ژمنې کړې وي پاغه کې پیوان نقطې هم کار نه کړې. د دې ویناوا چې 13 ورځو کې دوی ته د نور وزارتونو هم وړاندې شوی وو خو د نننی پریس کانفرنس دې سره څه تعلق نشته. دیوا ریډیو چې د وتلي خبریال او سیرنکار ضیاءالدین نه وپوښتل چې آیا دا د ایم کیو ایم لخوا د حکومت بلیک میل کولو یوه هڅه کېدای شي او که دا څه بل څه مطلب هم په ګوته کوي نو هغه
عادت ہے ان کی سسٹم سے بلیک میل کرنے کی، لیکن سرکمسٹانسز بھی بدل گئے ہیں. یعنی لگتا یہی ہے کہ اس وقت یہ جو آرمی ایکٹ کے جو بل پاس ہونے کے بعد ادارہ ہے وہ تھوڑا ڈسٹرس کر رہا ہے حکومت وقت سے، تو وہ بھی سگنل شاید ان کو بھی مل.
ایم کیو ایم دا بلیک میل کولو عادت ہم دے، وہ حالات ہم بدلی گی. دا سے لگی چی آرمی ایکٹ کے بدلون نرستو پوز دا حکومت نا زان ڈٹی تکوی، نو دا ہم ممکن دا چی ایم کیو ایم تا دا دوی لخوا سے اشارہ ملاو شوی وی، ولی چی دوی ہمیش لا دا غلطانا اشارے اخلی. ضیاءالدین زیادہ کرا چی دا سے لگی چی پوز دا حکومت کارکردگی نا خوشحال نہ دے، او دے دا پارا ورتا اشارے ورکوی چی خپل حکومتی نظام دی خکڑی، ولی چی مسئلے ڈیرے زیادہ شوی دی او خاص کر دا کراچی مسئلے چرتا چی پاکستان تحریک انصاف تا ہم کافی چوکائی تر لاسه شوی دی ستونزی ډیره زیاتی شوی دی، او هم دغه وجه ده چې ایم کیو ایم د حکومت نه خوشاله نه دی او دا رقم فشار پر اچوي. بلخوا مطبوعات د خپل سرچینو لخلې وایي چې وزیر اعظم عمران خان د پارټۍ یو مهم غړي جانګیر ترین او د دفاع وزیر پرویز خټک ته ایم کیو ایم سره د سمدستي تماس نیولو غږ کړی دی. په ډاګه دی وی چې څو ورځې وړاندې د پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری ایم کیو ایم ته د کراچۍ د پرمختګ لپاره د پی ټی آی حکومت سره شوی اتحاد ختمولو او سین حکومت کې وزارتونو ورکولو وړاندیز هم کړی وو. ایم کیو ایم دا وړاندیز رد کړی خو نه وو، خدای یو غیر سنجیده هڅه ګرځولې وه. د دې نه وړاندې یو بل حکومتي ائتلافي ګوند پی این پی مینګل مشر اختر مینګل هم دړکه ورکړې وه، کچر وزیر اعظم عمران خان دوی سره شوي د شپږو نقطو وعده پوره نه کړه نو دوی به د ائتلاف نه ځان وباسي. د ایم کیو ایم قومي اسمبلی کې شپږ او د بی این پی مینګل درې چوکۍ دي. د دې نه وړاندې د یو بل حکومتي ائتلافي ګوند جی ڈی اے یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سوک چی قومی اسمبلی کی دو چوکی لری ہم حکومت سرا دا اختلافات و خبرونا میڈیا کے مختار آغلی دی. دا پی ٹی آئی حکومت تا پا قومی اسمبلی کی صرف سادہ اکثریت حاصل لے اور تا قانون سازی کی اکثر لا دا مشکلات و مخوی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دی وی او اے دی وقت پراونا دا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
عجیبه ده که در منوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په پاکستان کې د دینی مدرسو مرکزی سازمان وفاق المدارس د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د مدرسو د رجستریشن لپاره دی مرکزونه خلاص کی. د پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د رجستریشن مرکزونه به ډیر زه خلاصوي. تفصیل ورباندې حمید الله په دې رپورت کې راکوي.
د بیلابیلو مکتب فکر د مدرسو کامی تنظیم وفاق المدارس مشرانو د حکومت نه د مدرسو د رجستریشن د نوي جوړیدونکو مرکزونو د زر تر زره فعالولو غوښتنه کړې ده. په پښتونخوا کې د وفاق المدارس معاون ناظم مولانا اصلاح الدین دیونی استاد ویل دا وخت د مدرسو د رجستریشن په خواني نظام غیر فعال دی او د نو مرکزونو د فعالولو پورې به د مدرسو نوي رجستریشن او د زړو مدرسو رجستریشن تازه کول بند دي.
یو سکول او یو کالج د هغه رجستریشن د لپاره یو ضابطه وي، نو هغه ضابطه دي د اسلامي مدارس لپاره هم وي. نو موږ کوشش دا کوو اوس خو حکومت دې ته هم راضي شوی ده چې موږ د اسلامي مدارس یو تعلیمي ادارې د ومنلې او محکمه تعلیم سره د رجستریشن کول غواړي. نو موږ په دې باندې ډېر انتهایي خوشحاله یو او محکمه تعلیم نه هم موږ دا پر زور اپیل کوو چې په دې سلسله کې د پیشرفت کې او زر نظر دیو کې. هغوی په دې کې ډېر سست روی سره دا کار کوي، لکه دوی اوسه پورې چې کوم د رجستریشن مراکز دي نو هغه لا قائم کړي نه دي. د هغې دوی وایي موږ په تربیتي دغه کې سلسله کې یو، نو موږ وایي دا تربیت چې زر نظر وشي او دا زموږ د رجستریشن کار وشي، نو موږ کوشش دا ده چې زموږ دا مدارس دا د حکومت نگرانی لاندې د حکومت د ضوابط تعلیمی ضوابط مطابق رجستریشن وشي.
د وفاق المدارس د میډیا کوارډینیټر سید الحسن تر مخه دا وخت په هیواد کې د وفاق المدارس د انتظام لاندې تر شلو زره پورې مدرسې رجسٹرډ دي.
جی جی، وفاق المدارس العربیه پاکستان سره 5000 مدارس دي صوبه خیبر پختونخوا کې. ټول ملک کې موږ سره 20000 مدارس دي او موږ سره طلبا او طالبات چې دي په ټول ملک کې هغه 25 لاکھ دي او صوبه خیبر پختونخوا کې 12 لاکھ دغه تعداد دي. نو نن موږ 5000 مهتممین هم راغوښتي دي. نورو صوبو تقریب لکه پنجاب تقریب د 16 جنوري باندې دي، زمونږ اډون به تقریبا 12 جنوري باندې.
خو اصلاح الدین وايي دی کې زیاتره د یو مرکزی مدرسې د شاخلان دي، نورې وړې مدرسې بیا نه وي اندراج. خو دی وايي د حکومت سره د مدرسو د تعلیمي ادارې په هیڅ منل رضادي او واړي چې د تعلیم د محکمې د ضابطو لاندې دا اندراج زر تر زر وشي.
سمره چې موږ تعلیمي شوبې دي موږ دا کوشش کوو، بلکې زمونږ خپل تربیلمان هغه په دې سلسله کې زمونږ خپل ځامن دي، هغه بي اس سي دي او زمونږ خپل حیثیت پورې کوشش دای زمونږ علما و دا کوشش داوی چې هغه موږ د دنیا سره دنیا نام خبر کو او د دین نام خبر کو.
تیرونه د صوبې د تعلیم پخوانی وزیر ضیا الله بنگش په خپل ټوټر پانه اولیکل په پیښور سواد هزاره او ګلی خان کې با د مدرسو د رجستریشن مرکزونه زر تر زر پرانستل شي. د دې وړاندې د ډیونی استویل د مرکزونه برستو په هر ځلې هډ کوارټر کې هم پرانستل شي. د خپل همکار هاشم علي صاحب حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیو نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی.
ویب سایټ د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب باندې هم کتلی شئ، په ټویټر باندې ډیوا فالو کولای شئ او انسټاګرام باندې هم ډیوا سره ملګری کیدی شئ. او سره زو په خبرونه کې تاسو ته رپورت وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا حکومت منسوبه جوړه کړې ده چې په دره ادم خیل کې چې د وسلو کمی کارخانه په غیر قانوني طریقه باندې چلیږي هغه ریګولرایز کی، یعنی هغه لا داسې قانوني شکل ورکی چې د سند په حیثیت باندې دلته کې بیا وصله جوړې دي. تفصیلي رپورت ارشد مومن ناورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په درادم خیل کې د غیر قانوني وسلې جوړولو کاروبار قانوني کولو لپاره د انډستریل سټیټ جوړولو پلان لري. خو کاروباریان وایي د وړاندې نه موجود د وسلې کارخانو او دوکانونو ته د انډستریل سټیټ درجه ورکړل شي. مطبوعاتي راپورونه وایي د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا کې ورګډولو وروسته په دغه سیمو کې آزادانه د وسلې جوړول او کاروبار کول ګران شوي دي. او دغه لړ کې تیره ورځ د کورني او قبایلي چارو څانګې سیکرټري اکرام الله خان په مشرۍ کې غونډه شوی چې پکې د کوهات ضلع ډپټي کمشنر تر څنګ د امنیتي ادارو غړي هم شامل وو او د دره دمخل وسلې جوړونکو د پاره د انډستریل سټیټ جوړولو پلان په اړه پکې خبرې شوې. په دره دمخل کې د وسلې مارکیټ یو مالک عبدالرحمن وای د حکومت دغه پریکړه هرکلی کوي، خو روزګاریان د انډستریل سټیټ د درې بازار نه بهر جوړولو مخالف دي او غواړي چې د وړاندې د موجود دوکانونو او کارخانو ته هم په دغه ځایونو کې د انډستریل سټیټ حیثیت ورکړل شي او د حکومت لخوا د ورته اسانه قرضی او نور اسانتیاوی هم برابر کړی شي.
دغه کې داسې خلک دي چې هغه کورونو کې یا وزرو کې یا کلو کې ځان د وړې وړې فیکټری جوړې کړې دي، نو دا هغه دا ډیمانډ چې موږ له دې ټول له کارټیج انډستری سټیټس ورکې چې ټول درادم خیل انډستریل سټیټ ډیکلیئر کړي.
صوبای حکومت په درادم خیل کې په 1400 کناله ځنګړی انډستریل سټیټ جوړولو غور کوي. خود سیمې نه د صوبای سملی غړی محمد شعیب وای کچرته د منصوبه د روزګاریانو د غوښتنو سره سم نه وي نو بیا په ملرنه دی ورته وکړي شي.
خلکو کنټرول او د سره بدل شي، خلکو ډیر د روزګاری د خلکو ډیر غری چې دا قدا شي صحیح سټیټ دی واخسته ان شاء الله
په دار ادم خیل کې د وسلی روزګاریان وای د اتل سو ونه وینره په دې خو دلته بیلابل قسمه وسلی جوړیږي. په افغانستان کې د شوروي اتحاد يرغل وروسته دا کاروبار ډېر پر مخ لاړ. بیا د کال 1995 نه تر کال 2001 پورې راکم شو او کال 2001 نه تر کال 2014 پورې کاروبارونو بیا وده وکړه. خو د کال 2014 نه په دې خو روزګارونه خراب شوي او زیاتره خلکو پکې خپل روزګارونه هم بدل کړي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
وایس اف امریکا دیو دا ګلو او قدر منور دونکو خبرونه لا دوام لري. له دې وروسته به تاسو خبرونه اوري بل دیو قربانه به وی ناهید سحر. او اوس هم زو د پاکستان بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې پولیس چارواکي وای چې هم دیونه چې د کوټي سټلایټ ټاون په اسحاک آباد کې په ماجد کې دننه چې ځان مرګي برید سوی و د مړو شمېر یې شپاړسو کسانو ته رسېدلی دی. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د کوټي و سټلایټ ټاون ته نږدې د مدرسې دارالعلوم الشریعه په جماعت کې د مړو شمېر اوس و شپاړسو ته رسېدلې ده. د کوټي د سرکاري سنډیمن اسپیټال ویان وسیم بیگ ویل چې نن یو ژوبل سوی کس په روغتون کې ساور کړله. د پرمخ زیاته کړله چې شپږ نور ژوبل سوی کسان چې تر درملنه لاندې دي د دوی وزه ناسمه ده. د کوټي ښار د پولیسو انسپکټر جرنل موسن حسن بټ بیا ویل چې د سټلایټ ټاون د جماعت د برید د پیش پکله باندې تر اوسه پلټنې روانې دي. د ویل چې دا ځانوژونکی برید وو چې د ځانوژونکي سر او پښې په ډیره خرابه وضع کې دوی ترلاسه کړي دي. د پولیسو افسر پر مخ زیاته کړله چې د تراګرۍ په ضد ادارې تیره ورځ د سټلایټ ټاون د پولیسو ایس ایچ او د نامعلومه تراګرو په ضد باندې دغه مقدمه درج کړله. د پولیسو انسپکټر جرنل وویل چې به موجونکي ډلې چې کوم نور شهادتونه راټول کړي دي هغه هم د دې پخلی کوي چې دا ځانوژونکي برید وو. سرچینې وایي چې شیخ حکیم الله چې د دغې مدرسې معتمم و په دغه پیښه کې ټپي سوی دی. د دوی له خولې چې لومړی دا خبر و چې هغه وژل سوی دی دوی پر مخ زیاته کړله چې اوس تر درملنه لاندې دی. وزیر اعظم عمران خان د دغې پیښې په سملاسي ډول باندې رپورټ غوښتی دی. سرګند دوی چې د جنوري پر لسمه نیټه باندې د سیټلایټ تاون په جماعت کې د ماښام د منځ په دویم رکات کې ځانوجون کې برید وسو چې د پولیسو ډي اس پی امان الله په شمول 15 تنه وژل شوي وو. نو نس بیا ټپیان وو. د دغې پیښې مسؤلیت داعش په سر اخیستی وو. داعش ادعا وکړله چې دوی په دغه پیښه کې د طالبانو یو عالي رتبه مخور وژلی دی، خو طالبانو بیا دغه راپور رد کړی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
بلوچستان ته یو ځلې بیا چرته چې دا رپورټونه هم دي چې په بلوچستان کې د ترنو بارانونو او په ځینو علاقو کې د سختو واورو د لاسه خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او مرګ جوبلې هم خلکو ته اوړېدلې دي. نعمت الله سرحدي په تفصیلي رپورټ راکوي.
د بلوچستان ایالت په زیاتره منطقو کې د واورې او بارانونو سلسله د تیر ورځې راهیسې تر دمګړې پورې دوام لري. سنه یوازې لوی لارې بندې کړې دي، بلکې عادي وګړو ته مرګ جوبله هم وراړولې ده. د چارواکو له خولې یوازې په پښین ځله کې دوه کوشنیان او یوه زنانه د کورونو چتونو را پرېوتو له امله مړه شوي دي او 15 نور ژوبل دي. خو د محکمې مسمیاتو له خولې دا وخت د ایالت په شمالي برخو کې د افغانستان سره پر پوله پرتې دي، لکه بادینی، لویبان، توبا کاکړي، برشور، کرتو او توبا سکزی او کدنی منطقې او د زیارت سیلګری مرکز، درکوژک او لکپاس او پرکان مترزی سیمو باندې پر بعضو مقاماتو باندې تر یو فوټو پورې واوره سوې ده. چې دغه واورو له امله دا وخت د ایالت غټې لارې لکه لکپاس، کوټه، کراچي تر مابینس، د کاڼمې ترزی، د کوټې ژوب او د کوژک، د کوټې چمن، د زیارت سنجاوي پر چوتیره باندې او د کوټې ارنایي د چپرلیټ پر مقام باندې دغه ټوله لارې بندې دي. او دا وخت پر دغه لارو باندې سفر کوونکي په سوونو مسافر بسان، موټران او مال بردار ټرکان بند پاتې دي او د حکومت څخه دغه لارې خلاصولو غوښتنه کوي.
زنان دي، مریضان دي، په ګاډیانو کې بکشې دي، دا مشکلات ګاډیان دلته ولاړې دي، مسافر پکښې دي، نو د په ولاړه خوندې نشي کلای. کوم ګاډي سره چینو نه دغه هغه بالکل وروره کلای سي. حکومت دا خواسته د لویز ولا د چینو ولا ګاډیان خلیل کوي نه دي. د سهار وخت سم ولاړې زنانو شام په مرشان کې ناس
موږ کوچ لروان یو لار بند ده، نه می سرکاري لکه وی لار بند ده، نه دي تیز مشکل جوړي سي ولار سي. نو دا یو څه ولاړ سي لار خلاص سو ګور به کسر نه دی. خو ما دی په یخ کې ورته ولاړ دی، بلډوزرانه دره ویلې دي. نو ما یې ولاړ به دی یخ ولاړ سره راس بیا دلته راس بیا لاندې ولاړ بیا برتل ول راس
تا واره سوي ده. په ډیر وخت سره دلته به دغه شتي په لکه کې دی واره نه ده سوي دی. پکنیک د پاره ډیر خلک دلته راوځي وس خدای دې په سوده لیمز ولا دی خو ته بل نه پېژاله ډیر دغه دی ډیر خې واره پرته ده.
او دا وخت د لوی لارې خلاصولو د پاره حکومتي چارواکو اقدامات اخصل پیل کړی دي. د سړک څخه واره لیر کولو د پاره ټرکران او بلډوزران په کار بوخت دي او چیرې چې سړک شویدونکي وي هلته د مالګې پاشلو کار هم پیل کړی دی. په ایالت کې په بیړني حالاتو کې کار کوونکي پی ډی ایم په سیمه کې د دغه واورې او بارانونو اټکل درې ورځې وړاندې کړی وو. د ایالتو مختلفو ضلع کمشنرانو ته مرستې لیږلې وې چې دوی د مخکې څخه انتظامات وکړي او پر عادي خلکو یې هم غږ کړی وو چې غیر ضروري سفر کولو څخه دې ډډه کوي. خو دغه روان الله جوړېدو سره اوس چارواکي وایي تر سبا سهار پورې به دغه لوی لارې خلاصولو دوی پوره پوره کوشش کوي. خو د روان واورې او بارانونو له امله دا وخت زیاتره سیمې د ډېر زیات یخ لاندې هم راغلي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiwanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiw باندې. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
دا د وی او ای ډیوخ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jeevanews.com.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jeevanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403. دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jeevanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voa. موږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 001-202-205-0403. فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.